ډیره زیاته مننه زرغونې منګل قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. افغان حکومت وای سولې ته د رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې د هر رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. او په سپینه ماڼۍ تایید کړی ده چې ولسمشر ټرمپ د دې میاشتې په پای کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. درنو دوستانو ستړي مشه د ساده ریډیو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاد وی په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي کسان به ډېر زر خوشي شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاد وی په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بل مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاد دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. دا بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې خغلی پوتزل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتو بشوه د قناعت وړ وبلله. د غونډه تیره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابله یو 350 کسیس هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان پکې شامل وي. دا میدان ورتک ولای چارواکی وایي هغه کسان به ډیر زر خوشی شي په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سه شنبه ناوخت افغان ځواکونه عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا میدان وردک چارواکی وایي په وژل شو کې درې تنه روغتیایي کارکونکي او یو ملکی وګړی شامل دي. د والی ویاند ویلي په وژل شو کې یو تن د طالبانو د روغتیایي چارو مسؤل و. دا ولی ویان محب الله شریفزی ازادي رډیو ته وویل نیول شوی کسان به د چیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي.
ځینې کسان ځکه به ویل شول چې هغه هلته د هغه سیمې څخه د وسلوالو طالبانو اسپاره هم کولی چې په هغه پېښه کې د وسلوالو طالبانو 12 مشر سکلونه یو موټر او ځینې مهمات هم له منځه وړل شوي ول چې د وسلوالو طالبانو ریښتیې سره مسؤول و. هغه هم عمل ته وژل شوی دی. نو ځینې کسان چې بول شوی دی تحقیقاتو په موخه بول شوی دی انشاءالله په هغه بره خوشي کېږي کومه ځانګړې ستونزه نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې دغلته په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. اسدالله خالد چې پرون غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سفر کړی و خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعضې نورو ممالکو کې لري.
داعش ډله چې تر ډیره په عراق او سوریه کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل ده په افغانستان کې هم تحرکات تر سترګو شوي. د دفاع سرپرست وزیر دوی به هر هغه ډله چې د دولت پر خلاف سر پورته کړي وظفي. له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو ملکی استازی نیکولاسکی او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم ملګری وو. غزنی هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ترې د پرله پسې چاودنو، بریدونو او نارامیو رپورټونه ورکول کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د بندیزونو زیاتولو خبرداری ورکړی. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و بیا وغنده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکي ادارې له دغه اټومي تړون څخه د تهران د سرغړونې په تړاو اضطراري غونډه وکړه. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل بندیزونه به ډېر زر زیات کړی شي. ډونالډ ترامپ تیر میلادي کال له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. که څه هم ایران د دغه تړون شرایط رعایت کول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د خپلو ایراني مغني کول له هغه حدود غواړول چې په دغه تړون کې ورته ټاکل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بوریسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو او په کار کې د نه مؤثریت له کبله له جلسې اخراج کړ. پرون چهارشنبې دغه صحنه له ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپرېدله. ولادیمیر زیلنسکی وویل
ووایه
چې واقعیت لري که نه وبګورو. د بوریسپل ښاري شورا یو منشي چې مخکې د جزا د قانون د 122 مادې د دریم بند پر اساس په غلا او سخت زیان اړولو مجرم پیژندل شوی دی، آیا دا تاسو یاست؟ یارسلاف هودنوک، له دې ځایه ووځه، زما آواز اورې؟ ولسمشر زیلنسکی پرون د بوریسپل ښار د محلي شوراوي جلسې ته ورغلی و چې د یو روغتون په ګډون د ځینو پروژو په اړه وه. پیژندل شوی کامیډین ولادیمیر زیلنسکی په اپریل میاشت کې د اوکراین د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه ژمنه کړې چې اوکراین به له هغه اداري فساده چې له څو کلونو راهیسې پکې روان دی خلاص کړي. اوس هم د کرکټ په اړه څو خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی. د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراعت کړی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی، خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو نه دی او دا پرېکړه د ده په خبره د شخص اوږدی پر بنسټ شوی ده. اخوا د کرکټ بورډ پرون په یوه پریکړه کې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل بیا نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. د برمنګم په لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین پر 2 بجو پیل شي. د دې مسابقې ګټونکی ټیم به پایلو بیا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کوي. په لومړنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند وتوانېده هندوستان ته ماتې ورکړي او پایلو بیا ته لاره پیدا کړي. نیوزیلند په دې مسابقه کې هندوستان ته د 240 منډو هدف وټاکه. ډېرو فکر کوو چې هندوستان به وکړي شي هدف په اسانۍ پوره کړي، خو د نیوزیلند بالرانو د لوبې په پایل کې د هندوستان تکړه لوبغاړي وسوځول او مسابقه یې د ځان په ګټه تمام کړه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت تمه ښودلې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مو د یو شمېر کابل ښاریانو له هغه شکایتونو خبرو چې په دولتي ادارو کې یې له فساد زیاتېدنې څخه لري. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ پرون تایید کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستیو کې د ننګرهار په نسبت په کونړ او نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي کېدای شي د نورو ډلو دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بې شکه هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو، خو د دې شبکو تر ساتو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي، ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسدآباد ته کډه شوې.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وم، هلته خپل انځور سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خپه یمه. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال وایان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست حرکات درلودل، چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه، چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېرتنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال وایاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
بلخواته د افغانستان حکومت وایي سولې ته رسیدو په هدف د سیمې د هیوادونو اجماع اړینه ده او د سولې له هر رامنځته شوي فرصته باید ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو کنفرانس جوړ شي چې افغان حکومت هم پکې برخه لري. په همدې حال کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون نور سیمه ییز هیوادونه هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به چین د افغان سولې په اړه د امریکا او د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي، افغان حکومت د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو اجماع مهمه بولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون که څه هم په چین کې د دغه جوړیدونکو غونډې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې مرستې هیله لري.
او اجماع ضروری ده، نو هر فرصت چې رامنځته کیږي موږ د هغې نه استقبال کوو او هرکلی کوو او هیله مو دا ده چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې سره رښتینې همکاري وکړي، دغه پرمختګونه چې راغلي دي ته انکشاف ورکړي، ترې حمایت وکړي، تر څو موږ
رسمي مذاکرات او بیا افغانستان کې تلپاتې سولې ته ورسېږي.
څو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې څو ورځې وروسته به په چین کې د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له استازو سره کښېني او د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ به یې وهڅوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خاغلی خلیلزاد اوس مهال په چین کې دی او د راپورونو په اساس په پام کې لري چې د چین او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم وایي چې په آسیا کې د چین له حضور او د اقتصادي پیاوړتیا سترګې نشي پټېدای. ده ویل په کار ده چې د افغانستان په مسله کې د چین په ګډون د نورو سیمه ییزو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه شي.
په دغه زماني فرصت کې چین ته سفر کول، د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کول، هغوی ته وضاحت ورکول، په راتلونکي افغانستان کې د هغوی د نقش یو نقشه جوړول، دا په خپل ځای کې ډېر مهم قدم دی. هم امیدوار کوونکی دی او هم په عین وخت کې یو عملي فرصت دی چې ټول طرفونه پکې خپل ځان وویني او د سولې دغه اصطلاح په تلپاتې سوله باندې بدل شي.
چین هغه هیواد بلل کېږي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د روان لمریز کال د جوزا په 23مه په کابل کې د چین سفیر یوجین سانګ هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د قربتوب ژمنه کړې وه. ښاغلی سانګ د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو افغان مور د خپلې وازینوی لور د زده کړو د لګښت په خاطر هر ورځ په کابل ښار کې لاسي کراچۍ ګرځوي. دغه مور د شاخه کارونو، سبزی خرڅولو او د نوشابو د پوډرو د خرڅلاو له لارې په ورځ کې له 500 نه تر 1000 افغانۍ پورې ګټي او د لوړو زده کړو پر لګښت او د کور په کرایه مصرفوي. دا مور وایي وزنی هیلې د 13 کلنې روهینا راتلونکي جوړول دي. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
لداسې نارینه سره مخامخ شوی یو چې وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله مخدرو موادو ته مخه کړې او داسې کسان مو هم لیدلي چې له بېوزلۍ نه خپل ماشومان پلورلی دي. خو دا سیمه داسې ښځې هم لري چې له ډېرو ستونزو وروسته بهر ته راوتلي دي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم راحله ده. دا وایي دلته کار کوو، د روهینا جان مصرف ګټم، لور مې روهینا ډېره لایقه ده، څه وکړم، حلاله روزي ترلاسه کوم. هغه مور چې د خپلې یوازینۍ لور روهینا د هیلو د پوره کولو په خاطر اړه شوې چې شاقه کارونه وکړي. دا وایي کالي مو پرېمینځلي، لاسونه مې وګورې معیوب دي، څه مې کړی وای، د خپلې لور په خاطر مجبوره وم. راهلې د میړه له مړینې وروسته لومړی مرستون ته پناه وروړې، خو وایي له څه مودې وروسته یې له هغه ځایه وایسته. دا وایي مرستون ته لاړم، واسطه مې نه لرله، وایستم. راته یې وویل لاړه شه کار وکړه. په 4000 افغانیو مې یوه کراچۍ واخیسته، کار مې کاوه، وړه لور روهینا راسره وه، په لاس یې یو څه پلورل. اوس شکر لویه شوې، نه غواړم چې راسره وي، باید درس ووایي. راهله دلته نه تم کیږي او نه هم سوال کوي، بلکې د روهینا د راتلونکي لپاره چې اوس 13 کلنه ده په ښار کې بولانی خرڅوي. له شپږو میاشتو وروسته چې د استاد رباني د پوهنتون ډېری محصلان مشتریان شول او د بولانی خرڅولو بازار تود شو، یو نارینه چې دی هم د یاد پوهنتون مخې ته بولانی خرڅوي، دغه مېرمن ته خبرداری ورکوي. راهله وایي له دغه خبرداري وروسته یې دغه کار پرېښود او د سبزیجاتو خرڅول یې پیل کړل. خو دا چې کافي پیسې نه لرلې، اوس د کابل ښار په واټونو کې د نوشابې د جوړولو پوډر خرڅوي. دغه مور له دې کاره په ورځ کې له 500 نه تر 1000 افغانۍ پورې پیدا کوي. راهله په یوه تیاره او نامجن کاله کې اوسیږي. دغه مرمن د کور د کرایې د 2000 افغانیو، د کور د خرڅ او د لور د ښوونځي د لګښت د ګټلو لپاره هر ورځ سهار سلګونه متره لار وهي، څو هغه سرای ته ورسیږي چې لاسګاډی پکې ودروي. دا هر ورځ د کابل ښار په وټونو کې له خوشحال مینې نه تر نوي ښاره پورې پلی سي. راهله وایي د اعصابو، پښتورګو او ځیګر له ناروغۍ ځورېږي، خو د درملنې پیسې نه لري او سره له دې چې لاسونه یې معیوب دي، وایي خوشحاله ده چې په خپل همت پیسې ګټي. روهینا د خپل دردیدلې مور یوازینۍ 14 کلنه لور ده چې د کابل ښار په یوه ښوونځي کې زده کړې کوي. دا هیله ښیي چې د اقتصاد په څانګه کې تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. دا وایي ویاړي چې مور یې یوه همتناکه ښځه ده او حلاله روزي ګټي. روهینا حاضره نه شوه چې تصویر واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د سیمې او نړۍ ځینو ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورځپاڼې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړی دی. د دې ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېروي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل له ښکېلو خواوو غوښتي چې تشدد لږ کړي او پر ملکیانو حملې ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څه کم 2 لسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خبره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیشي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیري وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي. مثلا وایي پکار ده چې پوځي او ملکي مشران د پوځي هلو ځلو د هدفونو په اړه تفاهم وکړي.
په غزنی کې د تیری خنړۍ بمی چاودنې د وژل شوو کسانو د کورنوي غړي وایي په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر کله په افغانستان کې په چاودنو، جګړو او بمباروي کې ماشومان قربانیان وي. حبیب رحمان تاثیر په ځانګړې توګه په غزنی کې د وروستۍ هغه چاودنې د یو قرباني د ژوند په اړه ریپورت لري چې ګڼ قربانیانې ملکي خلک په ځانګړې توګه د ښوونځي ماشومانو.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمی برید 191 کسانو تمر ګروبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شایي 4 واړه ورونه، 3 خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختیو راڅخه واخیست.
دا حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شوونځیو کې بریدونه نه کولای. نن به مولد شوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وای.
او د موږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید اصول امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نشي.
عبدالمالک چتل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځی ته تلو وایي. هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، شوونځی ته یې منډې وهلې. دای هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشر به مو رار ورل جماعت شکې، ما خپل کالي اغوستلو، دیر شکې ووت اځي مزه شال خو سره ووتله. د علما چابک ما بغل پیس کوم امید لا ودرېږه د نه راترې دو اته برښه کې راشکې سپور شو چې دیر سي دوه چاودنه وسه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له غزنی بیرته کابل ته راځو. په کابل کې د اداري فساد د زیاتېدو له شکایتونو مخابره وو. ځینې کابل ښاریان وایي په دولتي ادارو کې فساد د دې پر ځای چې کم شي په زیاتېدو دی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د فساد سطح لوړه شوې ده. دوی وایي په دولتي ادارو کې بډې اخیستو خواشینی کړې ده.
شیر افغان شیرزای بوشندې شهر کابل برس کاری که بگردی اتا به خاطر می تقاوت خود که بگردی تا که رشوت نتی محال است که کارتان اجرا کنه.
فساد است په محکمه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې. اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5 کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده وویل. د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مو له لاسه ورکړ هغه ملي او نړیوال باور و. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟
تمرکز کوم.
خاغلی غنی پر حساب و کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. له دې سره امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه ضد و نقیص خبرونه پای ته ورسول. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر امریکا او روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه په توضیحاتو ورکولو کې له لانجې سره مخامخ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبریالانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای پر 22 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه واشنګټن ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دغه سفر خبر تایید کړی وو او یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دغه کاري سفر بلنلیک ترلاسه کړی دی. د ښاغلي قریشي په خبره امریکا د پاکستان او د صدر اعظم د شخصیت اهمیت درک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس تیره سه شنبه وویل امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. امریکا ته د عمران خان د سفر په اړه تر پرون پورې زده او نقیز خبرونه ورکول کېدل، تر هغو چې سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره هر څه روښانه کړل. په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. په دې اعلامیه کې ویل سوي چې ټرمپ او عمران خان به په جنوبي آسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ پر موضوع، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، دفاعي چارو، انرژي او تجارت بحث وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان رسنیو د روسیې ولادي ویستوک ښار ته هم د صدر اعظم عمران خان د سفر او هلته د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په اړه راپورونه خپاره کړي دي. تر دغو راپورونو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عمران خان د بلنې خبر رد کړ. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه وزارت د شرقي اقتصادي فورم په غونډه کې د هندوستان، مالیزیا او جاپان د صدر اعظمانو د ګډون تمه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه کنفرانس کې د عمران خان د ګډون په اړه بېخبري وشوده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راپورونه رد کړي دي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د خکیلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډیره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډیر زر خوشي شي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخته افغان ځواکونو عملیات وکړل چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي چې درې روغتیایي کارکوونکي او یو ملکي وګړی دی. همدارنګه یو شمېر کسان نیول شوي دي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې داعش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد پرون په غزنی ولایت کې دا څرګندونه کړې. نوموړی دغلته د یو شمېر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره یو ځای د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د زیاتولو خبرداری ورکړی. د 2015 کال اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی یو وار بیا خندلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کیف د بورسپل سیمې د محلي شورا منشي د جرمي سابقې لرلو په کار کې د نه موثریت له کبله له یوې غونډې وویست. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی او د کرکټ بورډ قرارداد هم ورسره ځنډول شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بله پریکړه کې شکرالله ستانکزی د کرکټ د بورډ د نوي اجرایي رئیس په توګه ټاکلی. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام دویمه نیمه پایلو به یا سیمی فاینل نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. کغواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې دا او نور خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره موندلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو تر ازو د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام خبريږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مهیره وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زه همایون هیواد مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې د میراث په حق خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې د میراث په سر لانجې ډېرې شوې او مغختل د دې حق بیلابیل اړخونه راوسپړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، د میراث له لفظ سره به ډېر خلک آشنا وي، خو که د مقدمې په توګه دا بحث را پیل کړو چې د میراث حق یعنی څه؟
میراث لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او په خپله معنا د میراث داده چې یو شی پاتې شي له یو چانه، یعنی میراث هغه وخت مطرح کیږي چې یو شخص په فزیکی یا په حکمی لحاظ باندې له دې نړۍ نه سترګې پټې کړي، نو له هغه نه به یو څه پاتې کیږي. هغه ته موږ میراث وایو. نو احکام واضح احکام دی، په شریعت کې راغلی دی، په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې د ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چشبندای وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي.
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مثلا مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مرشي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چېرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چېرته یې وصیت کړی اوسي، هغه هم درېیمه حصه دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي، دا بیا د ورثې ترمنځه یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې ترمنځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام د په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضحه توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث بوسي، دا یې په نظر کې نیولې دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی، کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورم یو څوک چې مړ کیږي کدی وغوړي که ونه غوړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي، هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې، خپل مال نه ملکیت بخشش ای. خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه، وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي، هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی. پدا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا پخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده، چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا هغه ډیر تفصیلی بحث ده په شریعت د میراث و پرتباط باندې. د دې تر څنگ عصبه ده. عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده مثلا، دا ټول په عصبه و که رازی. عصبه لعصب ننیست نیبر شوی دین دقه کسان چی دیر نزده وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروض نه که یو شای پاتیکیگی لمری قدم که اغا کسان چی ذوی الفروض دی دیگو حسی معلومی دی اغا ورکول کیگی چه چه پاتیکیگی اغا عصبه پر ارتباط لری. د عصبه نه وروسته ذوی الارحام ده، یعنی یو څوک ده زوی نلری، تر زویم نلری، خو واده کرده ده دی خزی خیخان، اغا اوخی دی اوخی پلار مثلا، دی اوخی زوی، دی اوخی دی تر زوی، دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه سره پیدا شوی، بیا هغوی ته ورکول کیږي. چې دا دموږ تاسو په دې قومي ټولنه، د افغاني ټولنه کې دا شی نشته. خو که یو څوک ده مثلا دام نه لري، هیڅوک نه لري، نو خو واضح خبره ده به بیت المال ته راځي. یعنی په شریعت کې ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم نه لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروض دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي، او دنده کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډیر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرضاً له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواج او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل یې دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل یې دا ده چې خلک هم د شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډېر شیرین دي، ډېر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندې قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کېږي چې قانون صحیح حاکمه نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، اولادین غلط استفاده کوي، اولادین مسائلونه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسی دوه خویندې وسی، نو دغه دوه خویندې د یو ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه یعنې ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوع اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د مونږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي. او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د مات نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی دی هغه سړی مړ شي بیا د خپل د مهر حق واخلي ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق ده، شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکړي. خزی ته باید لومړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا په څنګ کې هغه کم یو په حتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده، هغه باید دې ته خزی ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مثلا
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چې خو چی رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی دامادن کل تنظیموی دور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
جواند پشه بوکی
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کړي به کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د علومو اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علومو اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو و، بیا ادبی انجمن و، بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علومو اکاډمۍ شو.
د علومو اکاډمۍ د علمي رتبو په حقلا پوهیږي؟
د نوماد څړنجار څړندوی څړنوال او څړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کاو نورزی. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علومو اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علومو اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علومو اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړې دومره زړې دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لا نو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیر بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډېر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 په شاوخوا کې ادبي دربار یې جوړ کړی و. په دې کې به هر هفته غونډې کېدې او په ادبي چارو به تبصیرې کېدې. د دې نه وروسته بیا د احمدشاه بابا په دوره کې هم ادبي څېړنې وې، لیکن دومره منظمې نه وې. د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د پښتو څېړنو لپاره یوه منظمه مؤسسه جوړه شوه، د مرکې پښتو په نامه، او دې د پښتو لپاره ګرامر ولیکه، د پښتو د محاورې کتاب یې ولیکه، او د افغانستان لومړنی اساسي قانون یې په پښتو ولیکه. تر دې نه وروسته د نادرشاه په دوره کې په کابل کې ادبي انجمن جوړ شو، په قندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو، او په هرات کې هم ادبي انجمن جوړ شو. د دریو انجمنونو ادبي څېړنې شروع کړې. د قندهار ادبي انجمن په 1944 کې کابل ته راولېږدول شو، او دلته ادبی انجمن سره یو ځای شو، بیا د کابل ادبی انجمن او د قندهار ادبی انجمن دا سره یو ځای شول. په 1916 کال کې پښتو ټولنه ترې جوړه شوه او بل اخره پښتو ټولنې خپل کارونو ته دوام ورکړ تر 1935 کال پورې. په 1935 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کیښودل شو او تر ننه پورې لوړې ځوړې ولیدلې او اوس په دې شکل جوړه شوې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په علمي غولي او ادبي انګړ کې وخت په وخت اکاډمیک اثار غوړیږي او د چاپ په ګڼه سمبلیږي. دا چې د علوم اکاډمۍ په ولایتو کې هم څنګه لري کنه او له بهر ملکونو سره یې اړیکې څنګه دي، دا مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د بشري علومو له مرستیال څېړنپوه نصرالله ناصر څخه پوښتلي دي.
ولایتو کې نمایندګۍ نه لرو او کله که شرایط هم ښه سي او زموږ ته حکومت تشکیل راکړي امکان لري چې موږ په ځینو ولایتو کې نمایندګۍ پرانیزو، خو تر اوسه نه لرو. او له بهرنیو هیوادونو سره پخوا هم د علوم اکاډمۍ اړیکې درلودلې، اوس ورو ورو شرایط ښه کېږي. منګه پخوانی اړیکم تازه کو او غواړو چې نوې اړیکم ټینګو. فعلاً له هند، ترکیه، مثلا منځنۍ آسیا له هیوادونو سره او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې لرو.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په طبیعي، بشري او اسلامي علومو کار کیږي. د متنونو علمي تحلیل او کره کتنه یې مهم کار دی. د ملي ژبو په ریښو او داسې نورو علمي او بنسټیزو لیکنو څېړنه کیږي. دا چې په علومو اکاډمۍ کې کوم علمي رتبې دي، څېړنیار شریف الله دوست به راته وایي.
لومړی مرحله یې د هغه نوماند څېړنیار دی. نوماند څېړنیار خپله یو کلن د رپ نامزادۍ یا د نوماندۍ د رپه کولو لپاره یو کلن علمي پروژه باندې یاد کس کار کوي. داسې خپله د څېړنیارۍ مرحله چې ده دا څلور کاله ده. په دې کې هم دی پر یوه تحقیقي موضوع باندې چې تر مخکني موضوع بدل نسبتا قوي وي کار کوي، تر څو د څېړندوی سي. بیا د څېړندوی د مرحلې څخه تر څېړندوالۍ پورې 15 کلنه بله دوره شروع کیږي. بیا دته نسبتا تر هغه یو قوي موضوع ورکول کیږي، لوی موضوع ورکول کیږي. دی پر هغه باندې کار کوي 15 کاله تر څو دی څېړندوالۍ رتبه ترلاسه کړي. څېړندپوه رتبې ته د لوړېدو دپاره شپږ کلنه دوره ده. نو په ټوله کې د نوماند څېړنیار، څېړنیار، څېړندوی، څېړنوال او څېړنپوه 15 علمي رتبې کېږي او دا ټول تل 14 کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې له پخوانیو تجربه لرونکو کسانو سره ځوانان هم په کار بوخت دي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند له یو کال را په دې خوا دلته کار پیل کړی دی. نوموړی وایي چې دوی له مشرانو استادانو څخه ډېر څه زده کړي دي.
ما داسې اورېدلي وو چې په علومو اکاډمۍ کې فقط کتابونه چاپېږي، څېړنې کوي خلک، خو چې زه کله علومو اکاډمۍ ته راغلم د څېړنو او د کتابونو چاپولو سره سره دلته زده کړه ډېره کېږي. موږ پکې خپله ډېر څه زده کوو. په متن کې مې ډېر څه زده کړي، فولکلور کې مې ډېر څه زده کړه، په ځانګړي ډول بیا په ژبپوهنه کې.
دا چې دا مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ له کومو مشکلاتو سره مخ ده او کومو شیانو ته ډېر ضرورت لري، دا مو د یادې اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه پوښتلي دي.
بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري، همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري. مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیلو برخو ته موږ لاسرسی نه لرو. د عموما څېړنه چې کوي هغه یوازې په خپلو امکاناتو په اساس باندې کوي. همداسې په بشري علومو کې په نوره نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه، مثلا موږ په ژبپوهنه کې لابراتوارونه لرو، په نوره نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو. موږ چې څېړنې کوو هغه ټولې عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی. خو خیال موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکاډمي هماغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکاډمي دي. زه چې کله راغلی یم د علوم اکاډمي ته، زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغو سره برابره کړو. په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمي کتابتون ډیجیټل کړو. کله چې موږ دغه نوی قانون تصویب شي، انشاءالله موږ به نوي قدمونه واخلو، نوي پلانونه او نوي د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق هغه څوک دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته ډیر کار کړی دی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ په درېو استقامتونو کې کار کوي. یو طبي علومو کې تر فزیک او تر بیولوژي او تر
ټول رښتې دومره برخې د اجتماعي علومو ده لکه تاریخ جغرافیا مثلا نفسیات یا چې موږ روحیات ورته وایو نور علوم ادبیات دریمه برخه تاسیس شوې ده د اسلامي علومو څېړنه او مختلف برخې دي لکه تفسیر حدیث عقاید
استاد کده چې راتوي په کابل کې د علومو اکاډمۍ څو دفترونه دي چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي
د افغانستان دولتي مقامات او په خپله د اکاډمۍ رهبري نه غواړي چې اکاډمۍ د پلس ځای کې متمرکز یې کړه لیکن ځای نشته دا اوس چې تاسو ګورئ د شبوبو جان مګه پخوانی یو شاهزادګۍ وه چې د شارانه په دې فارک سره نږدې موقعیت لري تر ټولو مهم مرکز یې دغه ده
نور دفترونه د کابل په کومو نقطو کې دي
یو پښتو ټولنې ته نږدې شارانه کوم یو ځای ده لوی څانولې ته نږدې هلته شته مګه تقریبا په درې څلورو جو کې تقسیم یو
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس څوک و
ګل محمد تخلص کاو نورزی خود خوست
بله او تاسو څوم رئیس وئ
زه دوهم
بله استاد به رسو کله د ریاست وکړ
و کال تقریبا پاول کیو
آیا پیاد کیږي چې د علوم اکاډمۍ کې چې په کار باندې پایل وکړ اولنی اشخاص څوک و
په ابتدا کې په دې کې ډیر پښتاز خلکو ډیر لوی خلکو مثلا لکه بختان های صاحب و دیدی الفت صاحب و خادم صاحب و رشتین صاحب دیدو با اندول صلاحی و او پاقه وقت کبیبی صاحب و رشاد صاحب دلت رحیم الهام و یا استاد و دادبیات و او اسین صاحب پا اکدمی کاران و که پاکتو قویلی کوال در سیاست مدار و دستی و نو دلت دیر خلق روحی صاحب و دا خلق را طول طول دا اکدمی ایجاد کړه
تاسو بهر کېم طبعا لیدلې دی علوم اکاډمۍ د افغانستان علوم اکاډمۍ سره څه رقم فرق لکوي
فرق ډیر ده په پښتو کې ډیر خمتل ده هغه وای کوم غره غي کربوړې هر کربوړې خپل غره سره متناسبي او په دې چې به وات کې چې له موږ وخت چې د مؤسسه تاسیس شوی د جنگ د تر نن پورې لګنه سره ډیر وکړې نشي کولای او هغه یو ادونه سیوگوی پا جنگ که نیدی جیبونه ایم دکلی تبیده چی دگو کار تر مگه دیر باش پر او خده لیکن ترده چی دلتا هیت سیلون که مرکز نو غنیمت سو چی دلتا دی علماء و دا پار هم یا مرکز پایده است دی علوم و اکادمی باید هر اولاد یا نوی تیسس پرندی کوله دولت هم در شای نتشوید تایی چی مخرا والی چی تایی سکوی زه خدای سره بودجه درکوم یعنی اسمی مارش درکوم حیثیت لري پرستیج لري القاب لري موږ سره څه کوي دولت په ځان داسې اخته ده او پروبلمونه دومره ژور دي زخمونه دومره ژور دي چې هغه دغه روزمره مشکلاتو ته یو لوټه ګي پرې تیریږي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د علوم اکاډمي هم د پرمختللو هیوادونو له اکاډمي سره سیالي وشي کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا هیڅ چاره